په پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پېښور په جمعات کې د 14 پاړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاو
د خبرونو سرټکی د پېښور پولیس لائن په جمعات کې چاودنه شوې د مرګ ژوبلې اندېښنه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ماسکو په سفر دی او د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته ځي. د خبرونو تفصیل نن ماسپخین د پېښور د پولیسو مرکزی دفتر پولیس لائن په جمعات کې د مانزه پر مهال چاودنه شوه چې پکې د لسګونو کسانو روبل کې دوه رپورټونه دي. د مشال ریډیو خبريال سیمه ته رسیدلې او په روانه خبرونه کې باندې خپلې تاسو ته نور تفصیل درکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د روس سره د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9مه په خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بټو زرداری به په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ایزو مسلو خبرې کوي. پاکستان له دې مخکې د روس نه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلې و. د جنوري په 19مه د روس د انرژي وزیر نیکولای شولګینوف پاکستان ته تللی و او هلته د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه مهال د وزیر اعظم د دفتر لخوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دواړو هیوادونو چارواکو په دې اړه خبرې کړي چې پاکستان څنګه له روس څخه د اوږد مهال لپاره تیل او ګیس اخیستلی شي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو ویان نید پرایس د جنوري په 15مه په واشنگټن کې وی خبرې غونډې ته ویلي و چې په روس د نړیوالو بندیزونو باوجود پاکستان کولی شي چې له ماسکو څخه انرژي واخلي. په همدې حال کې د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار د جنوري په 19مه اعلان کړی چې د تیلو قیمتونه زیاتوي. هغه په یو ویډیو ویلي چې له همدغه ورځې څخه د پېټرول او ډیزل په بایو کې هر لیټر 15 روپۍ بیا زیاتیږي او د خاورو د تیلو قیمت په یو لیټر 30 روپۍ زیات شي. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د جنوري په 9مه په تان د ډیم کې د کشتۍ نسکورېدو له وجې د ډوبو شوو کسانو د موندلو هڅې نن هم روانې دي. د ځایي پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته وویل چې په کشتۍ کې 25 کسان سوار وو. دغه په وینا په دوی کې لس مړي او 2 کسان ژوندي استل شوي او د نورو لټون روان دي. د نوموړي په خبره د کشتۍ اکثره سوار د یوې مدرسې زده کوونکي وو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ودی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی د دې سیمینار په دویمه او اخیری ورځ د جنوري په 9مه دغه ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ودی خان وویل چې پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په ځای د اقتصادي پالیسی خپل کړي.
د ملک ترجیح د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کدا ایران افغانستان لیا هندوستان سره دی.
په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام فی پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت خوندي، افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې او له دوو کلونو راهیسې بندي سیاستوال علي وزیر خوشی کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویست د جنوري له 9مه څخه د فروری تر 14مه پورې د پاکستان، جرمني او سویټزرلند سفرونه کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان خزو او جنکو د حقونو او ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د نړیوالو غبرګون متحدول دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټام ویست به په دې اړه د یادو هیوادونو له چارواکو او خیریه ادارو له استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د 2020 کال اگست کې د واک ترلاسه کولو راځي طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګول او پورستیو کې په غیر سرکاري مرستندوی ادارو کې په خزو د کار بندیز هم لګاوه چې لوجه زنو ادارو خپل مرستندوی کارونه ودرول دي. د طالبانو حکومت د ریز لري چې دوی دا بندیزونه د کلتور او شریعت پرانا کې لګول دي. او بل خبر دا چې په شام کې هوایي بریدونو اوه کسان وجلی دي. د شام د انساني حقوقو د سار ادارې نن اویل له عراق د شام ختیځ ته وروختونکې د ټرکونو په قافله هوایي بریدونو کې د دې ټرکونو ډریوران او د هغوی کلینډران وجل شوي. د یادې ادارې په وینا دا پیښه بېګا شوې چې پکې یوې ناپیژندل شوې الوتکې د ایران ملاتړ لرونکې ډلې قافله په نښه کړې ده. د شام د انساني حقوقو د سار اداره چې په سیمه کې د معلوماتو پراخه سرچینې لري وایي په دې قافله کې شپږ ټرکونه شامل وو چې پکې ایراني وسله وړل کېده او په ابو کمال نومې سرحدي سیمه کې د برید ښکار شوه. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واردل. اوریدونکو تاسو ته یو بیا معلومات درکو چې د پېښور په پولیس لاینز چې کوم جماعت ته هلته نن سات مخ کې او یو 14 شوې ده. داسې خبرونه را روان دي. موږ وختي هم هڅه وکړه چې خپل خبریال زموږ د شام په ټلیفون راوستو، خو چون هغه ساحې ته تک په حال کې وو او ډیر معلومات ورسره نو، دا وخت را سره بیا په ټلیفون راغله. د عزمت جان ستړي مشر ته وایو بیا هم او که معلومات ترلاسه کړي چې چارواکو څه ویلي دي، دغه 14 څه وخت شوې ده، آیا جمع روانه وه چې 14 شوې ده، یا د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه معلومات مخې ته راغلي تر اوسه، که څه به وایي؟
مننه بچا صاحب. دغه کوم دماکه چې وه 14 چې وه، دا په پولیس لاینز پېښور په جماعت کې شوې ده. سمهال چې د غرمې مونږ ادا کېدو او د سکیورټي چې کوم حکام دي داغي تر مخه داغي په وینا چې دغه خودکش چې کوم بریګرو یا خودکش حملاور چې کوم دی، هغه د جماعت په پیله صف کې ولاړو او چې کله جمع کېدو په دغه ټیم کې هغه دغه 14 شوې ده چې په هغه کې د ال ار ایچ تویان عاصم تر مخه چې زیاد جوبل کسان چې کوم دی هغه ال ار ایچ سره وړل شي.
سمرا آواز دې کټ شو. سمرا جوبل کسان آواز دې کټ شو. عظمت
کچې 50 نه زیات کسان چې دي هغه ال ار ایچ سره وړل شي دي، او ورسره دوا چې کوم مړ کسان یا ډیډ باډیز دي هغه هم ال ار ایچ سره وړل شي دي. ځکه شانت کې د پولیس لاین خپل چې کوم دي کې د دماکه شوی دلته کې د پولیس لاین هسپتال هم دي، الته کې هم سره جوبل کسان چې کوم دي هغه وړل شي دي. لږه دوستو پولیس چې کوم دي هغه جوبل کسان یا چې کوم هغه کې خلک وو هغه جوبل کسان څومره دي هغه ته کې ال ار ایچ ته نور هسپتالونو ته وړل شي دي. نو ال ار ایچ د ویان تر مخه چې زیاتره خلک زیاتره چې کوم جوبل کسان دي هغه چې کوم حالت هغه د خطرې نه بار دي، او کم جوبل کسان داسې دي چې دغه حالت چې کوم دی سیریس دي یا خطرناک دي، او دا غي چې کوم علاج مولګه ده هغه شروع ده.
د سیمه خدا سیدا عظمت جان، د سیمه خدا غلطه پولیس لاینز دي او سره سیکریټریټ دي، دغه سرکاري دفترونه دي، دغه ډېره ګڼه ګوڼه دغه جماعت کې به هم داسې تاسو اطلاع لري چې څومره خلک به په دغه وخت کې جمع د موز لپاره؟
بالکل بچا صاحب، چونکه دغه چې کوم ځای کې د پولیس لاین دی د دې تم بالکل مخامخ د خیبر پختونخوا سیکریټریټ هم دی، ورسره داغي پشا باندې وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس هم دی، ورسره سنټرل جیل په خبر او داسې نورې چې څومره هم مهمې ودانۍ دي هغه هم دغلته کې موجود دي، یو سر ته های کورټ او داسې نورې چې کومې مهمې ودانۍ دي هغه ټول دغلته کې موجود دي. په دغه وجه باندې د غربي په دغه نیمس کې چونکه څومره خلک دي هغه دغلته کې مونږ ځای کول چې دغه 14 پاره ټیم شوې ده ستیم چې د مونږ ادا کېده د غرمې په وخت باندې. نو تاسو دین اندازې لګولې شوې چې په ابتدایي معلوماتو کې چې کوم ال ار ایچ مونږ ال ار ایچ یا لیډیټینګ هسپتال کې کوم ویان دي هغه مونږ ترا کنو هغه چې د 50 نه زیاد جوبل کسان وړل شي دي. نو
دا ایمرجنسي هسپتالونو کې ال ار ایچ کې یا پر کوم نور بل کوم غټ هسپتال کې ایمرجنسي لګول شوې ده دا وخت؟
بالکل بالکل بچا صاحب، ټول چې څومره هم هسپتالونه دي د پېښور غټ هسپتالونو کې واړه هسپتالونه په هغه کې ایمرجنسي لګول شوې ده، او چې څومره هم په جوبل کسان دي هغه چې هر هسپتال ته وړل شي دي، نو دا دي تمام چې څومره هم ډاکټران یا سټاف دي هغه په ډیوټي باندې باندې دي ایمرجنسي چې کوم ده.
دا سیمه دا وخت دا سیکریټریټ او پولیس لاینز دا شاو خاصي مختار بیان کړ چې دغلته خو اکثر د صوبایي اسمبلی هم ودانیم دغلته ده، نو دغه سیمه اوس سړکونه کلاو دي، خلک تکړه تکي کنه بند دي، لارې بند دي.
نو د ماکی روستو موږ ته هم په چې کوم د ماکی زه دی چې پولیس نه نغې ته پته کې ډیر زیات مشکل په دغه وجه دی چې کله د 14 خبره خورش خو نو زیاتر خلک چې څنګه یو خپل کورونه تا د هغه غینه د پولیس نه راوتو کوشش کې، ځکه چې هلته کې ټول دفترونه د ټول محکمو دفترونه موجود دي، پولیس نه یو نور داسې تاسو سره مزینه روان دي مو چې راته کې ډیره مهمه ده. په دغه وجه باندې مطلب خلک چې کوم دي هغوی وتل نو سړکونه هم بند دي او دغه شانته کې نور چې کوم مطلب ودانۍ دي یا دغه دي هغې نه هم خلک لګیا دي اوزي یو خو د چوټې ټایم هم نږدې په دغې وجه هم دي او بل دا د ماکوش وه د هغې د وجې هم دغه
او د دې پېښې ذمهواري خو به کومې وسله والې ډلې تر اوسه منلې وي یا به نه وي منلې؟
نه بچا چې دا فی الحال داسې هیڅ قسمه خبرونه یا داسې انفارمیشن نشته دی چې د هغې خلک ووایي
یاره
پلان کې ډله دی.
سمه ده، ډېره مننه عظمت جان. عظمت ریشاو له پېښوره دغلته په جومات کې پولیس لاینز جومات غټ جومات تېرېدونکو د سکرټریټ ملازمین او د پولیس دفترونو خلک ټول دغلته د ماسپخین په موس کې و چې ځانمرګې برید شوی دی او د تاسو واورېدل چې د لیډرینګ هسپتال ویاند مشال لډو ته ویلي چې دغه هسپتال ته دغه روغتون ته لږ تر لږه 50 دغه ټپي خلک وړل شوي دي او د دغه ویاند د وینا مطابق چې دوه پکې دوی ته مړه هم د دوه جسدونه هم رسېدلي دي. نو دا تازه پیښه ده، په دې به چې څنګه څنګه موږ ته معلومات رارسي اورېدونکو تاسو سره به شریکوو. اوس یو بل رپورټ ته ځو. د په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار پر وروستۍ ورځ چې پرون وا پرون ماښام د سیمینار پای ته ورسید، سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او ترهګر دې بیا پورته کېدو ته پرېنه ښودل شي. د عوامي نیشنل ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت علما اسلام، فی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټی، پښتون ژغورنې غورځنګ او یو شمېر نورو ټولنو د مشرانو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. دوی په یوه پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی، د زر تر زره خوشې شي. دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمی غوښتنې شوې دي د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو.
د جنوري په 23مه اسلام آباد کې بچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یک شنبه په ورځ سرته ورسېدو. سیمینار مخې ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قراردادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پښتونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل نه خوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه، ٹارگیٹ کلنگ، تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړی دی. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی ادارې دا زر تر زره په مستقل ډول خلاص شي. مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په 13 آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي. په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو، خو د بدمرغه په هغې باندې عمل ونه شو چې له عمله یې ترخګري کم نه شوه.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے، وہ معصوم بچے
سنه آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو. چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو، چې د هغې په نتیجه کې پاکستان ګری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی، خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
د دې ملک ترجی قلم نه دی، نن هم د دې ترجی ټوپک دی. د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی، بلکې د ټوپکو، اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کدا ایران، افغانستان یا هندوستان سره دی. په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بنو په میریان سیمه کې د بنو څو او د وزیرستان د احمدزی او اتمانزی قبیلو مشرانو پرون یو بیا له دې سیمې څخه د تیریدونکي ګیس پایپ لاین په اړه جرګه کړې ده. دوی ویلي تر هغې چې د سیمې خلکو ته د ګیس ترڅنګ د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نوي برابر دوی به د پایپ لاین د غځېدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال لري ته ویلي د سیمې د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې به وشي. د عمر وزیر رپورٹ کی تفصیل ورو.
د شمالی وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د گیسو لویا زیرما وموندل شو چې د گیسو کمپنی د ریپورت لمخې پیداوار یو ټریلیون کیوبیک فوټ ته په سیمه کې د گیس پایپ لاین له شمالی وزیرستانه پیل شوه چې له باکا خیلو د بنو له یو شمیر سیمو څخه تیریږي. د گیسو هغه پایپ لاین تر میا ولی غزول کیږي خو له سو میاشتو راهسه باکا خیلو د احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دي. د بنو میریان سیمه کې شوه د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنی مشر دې ورسره ناسته وکړي، لیکلې ډاډ دې ورکړي، خپل وسایلو کې خپل حق غواړي.
مهم چې کوم پوینټ نه وي هغه د میش د وطن د وسایل وي چې میش صدا ګیس پلانټ چې کوم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولاګیږي، کومه د رائلټي جوړیږي، پروډکشن بونس چې کوم جوړیږي هغه د میش کوم ته مطلب خو ایم ډی چې کوم دی د ماری کمپنی د تګ نمائنده د میش رکشینی او میش سره د لیک وکوج د کوم میش مطالبه دي دا میش ته مخشي کی ان شاء الله چې آئینی وي، قانوني وي او میش خپل حقوق چې کوم دی په صورت باندې بچت پرځینا.
په جرګه کې د بیلابیلو کبی لو مشرانو ترڅنګ سیاسي ګوندونو، زنا مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خیلو یو مشر او د گیسو غوښتنو لپاره د جوړ شوې کمیټې یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي د غلطا پایپ لاین غځولو اجازه به ورنه کړي.
وزیرستان، احمدزی، اوتمنزی او بنوزی د ټولې قبیلې مشرون ټول کې موجود وي. کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخت سره باندې وي سره سات چې کوم مطالبه دي مطالبه پیرا شوې نه وي. که څنګه چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه تا پیسې شته او د میجو د په نشته کې وي میج د دې اول د میجو پایپ لاین شریکا باندې بعد بیا لوند پی پیایا.
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سو ورځې وړاندې او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گیسو په اړه له مشرانو سره سو ورې جرګې کړې، دوی ته یې ډاډ ورکړې. د چارواکي په خبره هلته به له تېرېدونکې گیس څخه ځایي خلکو ته اول لاین ورکول کیږي. سروې یې هم پیل کړې او د باکا خیلو په ځای کې به ورته د گیسو اډه هم جوړوي. خو احتجاج کوونکی وایي چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړی. تر هر څه مخکې دوی د گیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په باکا خیلو کې ځایي اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهسې احتجاج ته دوام ورکړی چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د لوور جنوبي وزیرستان سدونکو پرون په وانه کې د دوی پسیمه کې د بجلی نشتوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت او خپل چې د قبالي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت کړي خپلې ژمنې پورا او دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې برابر کړي. د احتجاجونو د احتجاجیانو مشرانو مشال لري ته ویل د بجلی نشتوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي ځکه چې د په خبره یوازې د بجلی د بل ورکولو په صورت کې به دوی ته بجلی بیرته بحالیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغه احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپل غوښتنې په باراکشه وویل
د میز د بجلی حال ډیر خراب دی. نہ بھی چلائی لے نہ یہ بس تھا پواجا بنے میر نن بس دور بند کرائی پانا بعد گریڈ باندھا تھا گریڈ ڈرم دے وہاں نے مشورے نے قبضہ کری تو چتری میٹ بھی جلائی نہیں بھی آگا پر گریڈ باندھ بھی تو دم کے خلا میز دم شوئی نہ قبضائل شوئی میسا کا میٹر نہ لگائی میٹر میٹر ضرورت نہ سخت نہیں اسی دے ٹی سی دیر غلی دی خلا دین دیر تاکی چکا سی دیر نہ کی جلائی کا والا سی کو میز کا کیلا دو
دیوانا سیمے تاجروں نے یو مشر سیف الرحمان وزیر ویائی چے دے گومل زام ڈیم دے سویلی وزیرستان پا خورا جوڑ دائی دے دگی ڈیم پا بجلی بنے اول حق دے سویلی وزیرستان خلقے دائی
زمونگ په ساؤت وزیرستان کې ګوملزام ډیم چې د بجلی په پیداوار کې ښه کردار ادا کوي خو دا بده مرغه چې په څلوي ساعته کې دوه ګنټې بجلی دا صرف په وانه بازار علاقې ته ملاویږي باقي چې زمونږ څونه لرې ایریا دي نو په هغه کې د بجلی نشتوالی دی ټوټډونه هړتال دی مکمل نو مونږ دا غواړو چې ګوملزام ډیم زمونږ په خپله خاوره دی په کار دادا چې زمونږ بجلی ته دین اول اور پورا کړلی شي
مشال ریډیو چې د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکي احتجاجی مظاہرے وشتنا دے مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی مخی تکشیشوا دے آگوئی زاو پدارانگوا
پرسو کچھ کم از کم دے میٹر وہ لگے گی فری خوف اس شانس طریقہ نا
پواناکشے دے احمدزئی وزیر احتجاج مشہوروں نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دوی تا دے بجلی خپل حق زر ورن راسا ولی بیا با دوی مجبور وی چے پہ احتجاج دے خپل خورنا دے بجلی مٹے او ٹرانسفارمرونا لرے کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په ممندو باجوړ کې تیر کلونو د پوځي عملیاتو له وجې له دې سیمو د افغانستان ننګرهار او کونړ ولایتونو ته غځېدلې لارې لا هم تړل شوې دي. د سیمې خلک وایي د لارو بندېدو له وجې د دوی کار روزګار سخت اغېزمن شوی. دوی په خبره له افغانستان سره پر پوله د پرتو سیمو اوسیدونکو مجبور دي چې د کار روزګار لپاره پېښور او د ملک نورو برخو ته کډه شي. حکومتي مشرانو په تېرو وختونو کې بیا بیا د سیمې د بندو لارو د بیرته خلاصولو هوډ ښکاره کړی خو په دغه برخه کې کوم عملی ګام نه تر سترګو کیږي. د پاکستان په سینټ کې البته د پیپلز ګوند یو غړی وایي کوښښ به وکړي چې د مومندو باجوړ د بندو لارو مسله د سفران کمیټې په غونډه کې پورته کړي. د شانواز ترغزی رپورټ.
د مومندو او د باجوړ خلک غواړي لکه د پخوا په شان کونړ او جلال آباد ته وتلي کاروباري لارې آزاد شي. دغه لارې په دغه سیمو کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشنونو په دوران د 2014 کاله پخوا بندې شوې چې د سرحدي سیمو زیاتره خلک د بیروزګاری د وجې د پیښور په شمول د ملک په نورو ښارونو کې آباد دي. د ناواګۍ باجوړ مولانا خانزیب مشاد رډیو ته د دغه لارو تفصیلات هم بیان کړل او د وغوښتل دغه لارې د کاروبار نه علاوه د خپلوالي د پالونو لپاره هم باید خلاص شي.
د پښتونخوا وطن خو په سونو لارې دي. د څړنې تر مخه 315 کنډونه د تجارت او د تګ راتګو شپاړس په دې کې به غټې لارې وي. د دې په نتیجه کې یوازې دا نه شي تجارت بندې ولسونه بالکل د یو بل نه غوس دي. یو جبر دی چې ازغن تارونه هم راخکل شوي دي. بدامني هم نه ختميږي او د ولس لارې چې هم دي دا هم تړل شوي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په 2013 کې د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو نو هم ډیر واره دغه لارو د خلاصون بحثونه شوي. نوموړي د زم شو زلو د صوبای سیملې د پاره د غړو د انتخاب نوړان دی. بیا بیا ویلو دغه لارې به آزاد شي او وخت په وخت ورته نیټه هم مقرره کړي وي خو بیا هم سرحدي او کاروباري لارې آزاد نه شوي. تفسیر مومند مومند په خوځو کې ژوند کوي. په خپل هم دغه لارو د کاروبار نه ډیره ګټه کېدله خو چې لارې بندې شوي نو دی وای د خوځو او د بایزو ټول سیمه بې روزګار ده.
چې کله د ګوسلوي بارډر بند شوی دی په دې سره زمونږ ماشی قتل عام روان شوی دی. دا یو علاقه نه چې خوځي او بیزي متاثر دي. کومومند دي که باجوړ دی که دیر دی که سواد دی دا دې متاثر شوی دي. دا پرېشن له یو کل وروسته به دا وتاړل نو په دغه وجه باندې چې زمونږ څومره پوری بارډر د نږدې علاقې وي هغه او یاد بارډر نه دی خو چې کوم روزګارې نو دغه روزګار په ټپه باندې دغه شو.
په سنټ کې د سفران د قائمه کمیټې مشر هلال رحمان سره مشهد ریډیو بیا بیا رابطه وکړه خو د هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. البته هم د دغه کمیټې یو بل غړي سینیټر بهرمن تنګي مشهد ریډیو ته وویل دوی د ناقانونه کاروبار مرسته نه کوي. که قانوني کاروبار پې کول ممکنه وي نو بیا دغه لارې باید آزادې شي. نوموړي وویل تر دې وخته په کمیټي کې کله د دغه لارو په حواله سره بحث نه دی شوی. البته که راتلونکي کې مقرره د بدلارو د آزادېدو غږ ضرور کوي.
واټا چې دا هغه زم شو په صوبه کې نو دا د حکومت وخت ذمہ داری ده چې د عوامو د جون کې د خوشحالو راوستو د پاره هغه نه صرف د کاروبار لارې کولو کې بلکې التر کاروبار مواقع پیدا کی.
نمشاد ریډیو د رپورټونو سره سم په 2014 کې چې فاټا وا او دغه ضلع زمشوی نه وي نو د پاکستان د کسټم محکمې ځینې چارواکي مومندو کې د ګورسل او یا ګوسړې کنډو د آزادېدو لپاره ورغلي او هغه وخت د پولیټیکل انتظامی لخوا مشال ریډیو ته دا هم ویل شو حکومت که دغه لارې آزادوي نو کاروبار به د قانون په مطابق کیږي. خو لا هم دغه لارو د خلاصون لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان له دې خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
پاکستان تحریک انصاف پریکړه کړې چې د قومي اسمبلۍ د 3 څوکیو لپاره پر کېدونکو زمینی ټاکنو کې په هر یوې به یوازې د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان امیدوار وي یا هغه به دې ټاکنو ته درېږي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دا زمینی انتخابات به په راتلونکي مارچ میاشت کې کوي او د هغې لپاره یې شیډیول هم اعلان کړی دی. د چارو ځینې شنونکي د عمران خان دا پریکړه له جمهوري اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې پارلمان باید د زمینی ټاکنو په قانون کې بدلون راوړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
پاکستان تحریک انصاف فیصله کړې ده چې په روانو زمینی ټاکنو کې به د قومي اسمبلۍ په 3 څوکیو د دغه ګوند مشر عمران خان د دوی امیدوار وي. دا فیصله د جنوري په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلۍ په هغه 3 د مارچ په 14 نیټه د زمینی ټاکنو شیډیول جاری کړی و په کومو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخوانی غړو استعفاګانې منظور شوې وې. په دومره ډېره شمېره کې د قومي اسمبلۍ په حلقو په انتخاباتو کې د عمران خان د برخې اخیستلو د هدف په اړه مې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
د دې به هیڅ نتیجه به نه راوځي. په هر حلقه باندې به دومره زیاته خرچه به راشي او دا د عین ضرورت خو به پوره شي. خو خبره دا ده چې په دې کې به بیا به هم اسمبلۍ هغه نشستونه به خالي پاتې شي، ځکه چې عمران خان خو په خپله مخکې نه هم په یو نشست باندې اوس پورې ایم این اے دی. که دا ټول اوګټي بیا به هم پکې ټول پریدي او یو بزان سره ساتي. او کدی دا وی چې مونږ خدا ثابتو چې عمران خان یو ډیر مشهور او مقبول لیډر دی، خو د دې فائدہ بس وی د سره خود عمران خان دی د نوی الیکشن د کولو هغه چې کوم موقف ته هغه ته هم څه فائدہ نه رسی.
د انتخاباتو د کمیشن د قانون تر مخه کسوک د یو نه په زیاتو قومي یا صوبایي حلقو کامیابی ترلاسه کړي نو هغه به بیا په یو نشست په قومي یا صوبایي اسمبلۍ کې سوګند پورته کوي او په نورو به بیا زمینی انتخابات ترسره کیږي. خبریال او شینونکې شمیم شاهد وایي په دومره ډیرو نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د عمران خان د دې فیصلې سره جمهوري نظام ته زیان رسیدلی دی او په کار ده د زمینی ټاکنو او په زیاتو سیټونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په قانون کې بدلون راوستلی شي.
زمونږ په دې سیاسي او د ټول ټاکنو په نظام باندې یو غټ کوشن دی. په کار ده چې په دې کې داسې اصلاحات وشي چې یو سړی د زیاتو چوکو نه الیکشن کی نو داغه د پاره پکار د چاغه په ورځ کې لسر دي کی یمیاش کی سوګن پورته کې نور خالی کې او که خالی نه کی نو د ټون نه دي هغه ډیسکوالیفای شي. زمان دزدار چې داغه بالکل په جمهوریت پوری او په سیاست پر ټوکی کوي دغه د دې سیاست
تر دې وړاندې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ په 9 په ترسره شویو زمینی ټاکنو کې عمران خان په 3 حلقو د پاکستان تحریک انصاف امیدوار و چې پکې 2 سیټونه هغه ګټلي وو. خو تر دې دمه عمران خان په دغو کې په یو هم په قومي اسمبلی کې خپل سوګند نه دی پورته کړی او د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 19 نیټه په دغه اووه نشستونو د عمران خان د کامیابۍ نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی چې پکې عمران خان ته ویل شوی دی چې په یوه میاشت کې د ننه دی هغه دا فیصله وکړي چې د قومي اسمبلی کوم یو نشست هغه په خپل نوم ساتي. په دې وروستیو کې د قومي اسمبلی سپیکر اول د پاکستان تحریک انصاف د 33 او بیا د 15 غړو استعفاګانې منظوري کړې وې او الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 33 حلقو په مارچ کې د زمینی انتخاباتو شیډیول جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدم کو مشال ریڈیو تا غوگی اس پا درتا 19 پروگرام د مشال ریڈوی مجلہ اوڑان دی کو د 19 ادبی او کلتوری پرونه چې دا ریڈوی د مشال ریڈوی مجلہ دا د دیونه په پروگرام کې د ګلورین مجلې مسول افتاب ګلبن او د شاعر او هنرمند ودان عثمان خیل سره مرکی شوی دی. زمن همکار نجیب عامر دا خبرونه جوړوی راځي چې ورته وګورو. شو
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه د نوي خبرونه سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د وی مجلې د مسول افتاب ګلبن سره خبرې کو. بیا مو له وتلي شاعر هنرمند ودان عثمان خیل سره مخامخ کو. دا غي و تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونه په وګدو کې اوریدل شي. بدرګه مو کړې ګلورین خالص ادبی مجله دا چې د خزینه ادب د ودی لپاره له پیښور خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلی ده. دغه درې میاشتنې مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقالې، مرکې او پزړه پوری مطالب ځای پر ځای شوی دي. د مجلې مسولینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګه د پخوانیو اوسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې تړې دي هغه افتاب ګلبن دی. ما له ښاغلي ګلبن سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب زیاته مننه مو کوم چې ما ته مودا مو کرا کړ چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالاتو سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنې ادبی مجله ده، د پیښور خبريږي او په دې ترتیب د مپورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایې شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا د چړومبنې شماره د دې وسوس نوې مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبی مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب د خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپردل دي.
ګلبن سه ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او څه ډول لیکنې خپروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصناف تنوع ده، نو د دې مجلې خاصیت دا ده چې په صنفي حواله باندې دی هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. که موږ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید دپاره، د څېړنې دپاره، د متفرق مضامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقي ادب کې افسانه شو، تکل شو، خاکه شو، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شوه، دا ورسره ورسره شاعري شوه. د دې ټولو دا نمایندګي کوي او د ټولو او ته مختلف برخه ورکړي دي د په هر غنه کې د دې مختلف برخه وی بیا په خصوصي ډول باندې کومګه د تکتنه کوونه دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هر خزینه لیکوال سره په هر غنه کې دا یو نوې خزینه لیکون کې روچتې او د هغوی سره خصوصي مرکه کوي د دې نه پرته که خبره په کوونه یو دا 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 مجله مسلسل د خصوصي گوشه یعنی د ځانګړي گوشه اهتمام هم کوي او په هغه کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصي گوشه او بس یو دغه خصوصي گوشه کې هم مطلب چې هغه لیکونکي هغه ادیب لا دی یو امر ځای ورکوي او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسي پکې کوي د هغه یو خاکه پکې تیاروي نو دا د مجله کې مختلف لیکنې چاپ کیږي چې هغه د خاص کومنګ په خصوصي توګه خبره کوونه د ادب سره تعلق ساتي خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چې موږ په نظر اچونو دې کې زیاتره نمائندگی چې دوی اخلي نو هغه د نوي کول اخلي دا هم یو ډیره زبردست خبره ده چې دوی د نوي ټیلنټ د لپاره د یوې حوصله د حوصله ځای یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی نو د لیکنو په حواله باندې هم دې کې کوم دی نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوي ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغه حوصله ځای کوي
مننه ګلبن صاحب تاسو په خپل خبرو کې ویل چې ګلورین مجله د نو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي دا خبره ده زما بل پښتنه بداوی چې د اوسمهالو نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خبروي
اوسمهال خو په پښتونخوا کې تقریبا د بی مجلې باندې شوی دی دغه دوه درې سلور مجلې دي چې هغه اخباریږي یو پښتون ده یو پاسون ده یو لیکوال ده دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خپرېږي او خپل کردار لوبوي خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبره وکړو که په لیکوال خبره وکړو نو د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتاً ادبي مجلې نشم ویلی د دې ړومبني ترجیحات چونکې دا زیات نظر په سیاست لري په پښتون سیاست لري نو خالص ادبي مجلې هغه نه دي او په دې کې بیا پاسون چې کومه ده هغه خالص ادبي مجله زه ګڼم خو بیا هم دغه درې واړه مجلې چې د ادب د روزنې او د فعالنې او د خصمانې دپاره هم یو کردار ورسره لوبوي نو که د دغه درې واړو مجلو تر منځه د ګلورین ته موږ وګورو نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجله ده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغې د قدر په متاثره شي د هغې د قدر احساس موږ سره په خپل ځای دی خو د زخامت په حواله ګلورین یوه زخیمه مجله ده چونکې تاسو ته ما وویل چې دا 200 صفحې لري دغه د دې په نسبت که بیا دا نورې مجلې دي نو دې کې صفحاتو کې هغه عمره وسحت نشته هغه عمره ځای پکې نشته دی نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومې مجلې خپرېږي دا نه بلکې زه خو ګڼم چې د قند او د جرس نه پس دا یوه زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خپرېږي
افتاب ګلبن صاحب ګلورین زیاتره د پښتنو میرمنو لیکنې خپروي نو دره ته ویل شي چې پښتني لیکوالې څومره زړورې دي په افسانه شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کولی شي خپل غږ تر خلکو ورسوي
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ دی یا ټولنیز چوکاټ دی کم روایات دي کم دود دستور دی تر د هغې کې بعضې قدغنونه داسې دي هغې کې بعضې خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي خو بیا هم دغه هر ستا د ګلورین د مدیر د دې مدیر چې کومه ده په خپل یو زبردست افسانه نگار ده د کیسه ای ادب یو داسې نوم ده چې کومه لږ وروسته لړ شو دوی د دې نه مخکې په مردان کې دوی چې کوم خاوند دی تنویر شاه کمال صاحب اغوی د ګلبن په نوم باندې دلته یو مجله خپروله په هغې کې د دغه محترمې په حمیده کمال افسانې
هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوی دی چې په هغه کې خو یو بے باک اظهار کړی دی. تر کوم حد پورې چې زه ګڼم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژونه د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغه کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دي چې راشي، هغه ته لر شي او هغوی ته یوه حوصله ورکړي. نو دغه حوصله افزایي دپاره دوی غواړي دا چې زنانه لیکونکي میدان ته راشي او د زنانه لیکونکو حوصله افزایي وشي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حده چې زه خبر یم خپل ادبي مجله د ټولو زنانه لیکونکو دپاره ویډیا رسوي، یعنی دا یو ډیره زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې کته ملري نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټلې میدان ورکي او یو کوټلې ځای ورکي.
ګلبر صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لویه ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کوم خبره انده خو بهشکه د چې د ادبی مجلاتی صحافت میدان ته یو ډیر لوی چیلنج پخې ته خېده. یعنی کومنګ لګ غوندې رستو فکر وکړو نو مخکې به داسې و چې یو مجله به چرته کې میاش پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خپرېدله، نو د لیکونکو سچې د لستونکو به هم ورته یو تنده و یو انتظار بو او لیکونکو به دا سوچ کول او په دې تلوسه کې بو چې یاره دا به کله خپرېږي چې زمونږ لیکنه پکې چاپ شي. لستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوی ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي، نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي، هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل میډیا خپرېږي. علمي نړۍ کې د سوشل میډیا چې د نه قابل قبول نه ده، هغه به مجبوراً ته په هغه حواله باندې چې خبره کینو لکه مجلې ته به راځي کتاب ته به راځي. نو په دې حساب باندې بیا هم زه ګڼم چې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت یت اغا چې کم دن لکه متاثر شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے ودان عثمان خیل خوږ ژبې شاعر دی، بلکې یوازې شاعر نه دی، خبریال هم دی، د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږ ژبې سندرغاړی هم دی. په دې زلمه کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښی دی. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوي کارونه مو اغېزمن کیږي نه؟ راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی.
نجیب امیر صاحب، ادبی حالی زلی خورانه لگی غنده پاتی دی، ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چرته زه اوس ژوند کوم، نو چې دلته کې کمی حالی زلی کیږي، ادبی ټولنې وي، مشاعرې وي، نو کوشش می وي چې وخت لرم نو ورځم. او بیا وسره تاسو د هنر خبره د موسیقي خبره هم کوي نو زه ګورم وخت ګورم ماحول ته ګورم او موقعی ته ګورم چرته چې د موسیقي ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړی دی شي نو هلته کې موسیقي کوم چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروری وي او د شاعرۍ دپاره موقع را جوړ وي نو شاعري کوم او دغه سانې د دغه دوو لارو نه علاوه نورې ډېرې تړلې لارې هغه هم وسره وسره روانې ساتم ځکه چې وایي خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي که څنګه داسې یو شعر هم دی نو کوشش مې وي چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم او باقي زه دغه که شاعري ده هم زما شوق دی او که موسیقي ده نو هم زما شوق دی بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته موقع میلاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي نو په هغه ځای کې کاروم
فکر کوي ودان سیب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولسته رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیما د وخت سر نه اکثر د ملګری راته خبره کوي چېر ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل خو لکه د چا په شانې اغه عمر مخې ته ناراضي نو زما کوشش دا وی چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خدا او چاته و نه رسینو د سی ډیر زړه پسې نه خورم ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وی چې راکه زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپل باندې ځان را ورسی یو زمانه واخلی زما شیر واوري زما سندره واوري نو دا به ډیره خبره وی او باقی سوشل میډیا دا نن سبا د رسنۍ اسانی شوی دی موبایل دی پغه کی فیسبوک دی پغه کی یوټیوب دی پغه کی نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام خپل شیر خپل سندره خپل خبره هغه مونږ رسولای شو جی
ته ودان عثمان خیل صاحب یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړی ده تر ما را رسیدلې ده د خبرونه په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم بیا به د همدې سندره په اړه هم له ودان صاحب سره خبرې ترې وکړو
وخت تیرا زمانہ در پس جاری واپسیو کرا زا در پس جاری واپسیو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری خبر نه وران دیوالا تدزال نه خبر نه وران دیوالا تماشا در پس جاری وران دیوالا تماشا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری ستر گسری پرختیا وائنا در پس جاری ستا دکلی حغدو ملگری نوی
ستا دکلی هغه دو ملګرینا یو نه جاړی یو در پس جاړی یو نه جاړی یو در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی وخت تیرا زمانا در پس جاړی وخت تیرا زمانا در پس جاړی ٹولا ٹولش پہ آرام نوی رش ٹولا ٹولش بدر پس جاری وداستا د جڑا گانو عادت نہ دے وداستا د جڑا گانو عادت نہ خوانتر اخلاو چی هغا در پس جاری خوانتر اخلاو چی هغا در پس جاری واپسی او کرازا در پس جاری واپسی او کرازا در پس جاری وقتا تیرا زمانا در پس
درن اوریدونکو دا سندره چې تاسو اورئ د اواز د ودان عثمان خیلو راځي له نوموړي نوورو چې د دې سندره په اړه څه خبرې لري.
نجیب امیر صاحب دغه سندره په حق لکه وایي مان او دغه ریکارډینګ هغه جمع په موبایل کې شوی هو او په هنګو کې سنگیټ یو علاقه ده نو پاغي کې مونږه یو خبرونه را جوړه کړې و د حجرې په نوم باندې او پاغی کی گن شمیر ملگری زمونگا سر موجود و بس پا حجرہ کی چیز موجود وی حجرہ چی سنگ وی نو ها غسی حجرہ وزا کچھ پختانه حجرہ پی جنی و دا زمونگا دا کلچر یو دیر مهم زائی دی چی دا غزای مونگا زدکڑی کو او پا دا غزای کی مونگا تربیت اخلو نو دا چایرہ پا حق لکی وای ما نو زمان خپل شایری و تر از هم کمپوزیشن جی کمون آغا هم زمان خپل و سگرد ورد او بیا که در رباب په حق له خبره کوم نو در رباب بدلاری را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که در دم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجرې سره رباب او منګې چې کوم دی نو هغه تړلی دی نو که د منګې خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم نو هغه را سره پرې دم باندې موجود وو او په حجره خپرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارډ شوی و
ودان سه په دې جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشيني شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان څومره درملنه کول شي
زه نجیب امیر صاحب د محفلونو د دغه سه بندارونو ډیر زیات شوقی یم خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غوندې را ننوتی یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندی او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کړم چې د هغوی سره زما تګ را تګ وي او د اغوی سره دغه شانی محفلونه او دغه شانی بندارونه اغا اټند کما اغه تلاړ شما او دغه سره نجیب امیر صاحب زه غنمه دا چې زما وسره غ ټینشن ډیپریشن او ستړیا اغه وسره ختمیږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لاري د اوریدونکو سره شریک کما چې د ټینشن د ډیپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وی او بلا شی دوایانی موجود دي خو زه ګڼم دا چې د ټولو نه خه دوايي اغا زمونږ دغه د حجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي ده چې مونږ ستړي شو ستومان شو پښتانه د مختلفو روزګارونو سره تړلې دي ټول ورځي مصروفه تیر شي نو که بیا مونږ داسې ګنټې نیمې لا په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغسې بنډار را جوړ وي، یاران وي، دوستان وي، ګپې شپې ټوکې او ټقالی وي، او بیا پکې به تیره تیره دغه شانې د رباب او د منګي موسیقي وي. نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمولی شو. نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجرې هغه را ژوندی کوزي.
د ودان عثمان خیل له سندرې مو مخکې خوند واخیست. ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه، لږ نوره مینه هم وکړه او خپله شاعري راته دې پروګرام کې واوروه. کورې ودان زما خبره یې ونه غورځوله.
نجیب امیر صاحب، نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو، او ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو، او د دوی ځان پاک نه و خوخ پرېږ د داسې خړ پړخدي، د دوی ځان پاک نه و خوخ پرېږ د داسې خړ پړخدي، دوی په خپل کلی د تارکولو سړک نه پرېښودو، او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو، او چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي، چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي، ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو، او که په غزل کې مې سو او کسه نه و خو بس، که په غزل کې مې سو او کسه نه و خو بس، دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو، او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښودو. نو دغه غزل ستاسو او ستاسو د ټول اوریدونکو په نامه
مننه. ودان صاحب، مینه مو راسره وکړه. زما د پروګرام اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لري؟
نجیب امیر صاحب، پیغام لوی خلک ورکوي، پوه خلک ورکوي. زه خو دومره نه پوهېږم، خو بیا هم د مشال ریډیوي مجلې چې کوم اوریدونکي دي، نو هغوی ته به دغه یو خبره به ورسره شریکه کړم چې د انسان ټول وجود، ټول په ټوله انسان دا ډېر قیمتي دی، خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغې ته ذهن وایي چې هغه ډېر زیات قیمتي دی زما په فکر، زما په اند. او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دې ډېر خیال وساتو، خو د ذهن دې ډېر خیال وساتو، ځکه چې مونږ څومره هم د ځان دپاره سوچ کوو، فکر کوو، د روان ژوند دپاره، د روان ژوند دپاره، نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دي، دا نه دي کول. نو مونږه که خپل ذهن مصرفو او یا مصروفو، نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې، په هغه سوچونو، په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره، د روان ژوند لپاره یو څه رڼاګانې راوړي، یو څه خرنګونه راوړي. بلکې زه ګورم او وینم، او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک، بلکې ګڼ شمېر خلک، نه پوهېږم څومره خلک، بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي، څوک د نشو د لارې، څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې، څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسر دي. خو په کار ده چې مونږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی، او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو، کم روزګار کوو، کم ژوند کوو، کمې لارې د ځان لپاره لټوو، نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو، سوچ دې وکړو چې دغه به زمونږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي، او نور به د څومره خلکو مونږه په کاریږو. بیا هم د مشال ریډیو مننه، ستاسو نجیب امیر صاحب ډېره مننه، او د ټولو اوریدونکو ډېره مننه. خوشاله اوسئ.
دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو پکې د آفتاب ګلبڼ او ودان عثمان خیل سره زموږ خبرې واورېدلې. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو. ښه، دوا باد اوسئ.
شرمی گا